تر فشار لاندې راولي. سره له دې چې مخکې لیست طالبان بیا واک ته ورسېږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي. طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نه جیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی ضد نقیض خبرې ډېر لري چې پار یوې چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل، د فتنې شروع کړل، همدا چې د ننوتل په حساب ټکول شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. اوس دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپله ځان باندې شک لري، خپل ځانونه نسي اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه و نوزي، همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتبې ویلې دي، او پوهنتونونو ته تللي دي، هیڅ وخت هم داسې یا حالت ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناست وو کنه. مونږ فکر نه کوله، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که هلکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره اته وایي چې آواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو څه ناسه مطالعه لرو د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې هم دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهېږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه، او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. که مونږ د 1400 کاله مخ تم لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قویدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري، او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زبر د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاک کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وه. کله چې پیغمبر پاک ته راغله، نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته د مخ د سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب حجاب رقاق دا اغي دا لباس او دا دير ناريو دير نازک لباس ولکه مې باج وخت کې متوجي شو کنه نو دی وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوی له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسبه نه ده لن يصلح منها ان يرى منها یعنی پکار نه ده چې دا اغي اندام ښکاره شي الا او وی ول چې پکار نه ده چې دا اغي وجود ښکاره شي مگر مخ لاسونه او قدمونه نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي که لاسونه دي ښکاری باک نه کوي که قدمین دي ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی موږ سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه په تیشي غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي افراطیت مکوي په دین کې ولی فان من کان قات من من کان قبلکم تاسو نه د مخ کې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو هغه په څو وجبانی په خپل دین کې غلو کوله نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک و چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وی چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي که اوس موږ چرته دغه سی و چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک مخ کې جنو الله پاک به پیغمبر لویلې وی چې کنا چرته د حالات راغله او د مملکتونو راغله او ټولنې مخې دراغلي به دغه وخت کې مخ هم پټ کی نو چون دلته دا خبره نشته په دین کې غلو نشته د دین موږ ته واضح دی د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دی او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د په عورت او په حجاب کې نه راځي
راځو دی طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویل دي چې د خزو ټول مخ د پټي د خزي غاک د ناوریدل کیږي څومره بیا افغان خزي په تکلیف کړي لرواني اړخې دوی وځه په لوي زبرولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دی دو په څنګه د څه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دوی د تشریح ورکوي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو یعنی ته د رسول الله نن مخک رواني ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نن مخک رواني ته د نور ائمو نن مخک رواني شیخ البانی رحمه الله نن ته مخک رواني یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بي سي واده او یو بي کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له مانه سره وهي ته دغه مملکت حاکم و خو ته فتنه له منځه یې سه ته مېرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا دغه خبره زه ساس منم اصلا فتنه نشته د دوی تشه د منځه ویسي زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنا سره علوم ویلې دي حدیث می ویلی دی قران می ویلی دی اجماع د علماو نه خبرم قیاس باندې پویګم ز ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم گاوندی مملکتونو ته تلم خلیج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکئ چې ز خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونو چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره د راتل ز په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو نو یوازینه لوی مرکز چې دی چې د اسلامي ملکونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تر کړم تخصص کولو زه اغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډه سیستم د دوه مال الته کاره کې په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده غو سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به دوه خبره منم دوه وای چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه نشته دی او موږ سې په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای دا د دین تقاضا هم دا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټول ټولنې قضاوت توکي خو اصلا یو خبره بل حکومت چې د دو ژلونو کې فتنه موجوده ده، د دو په ذات کې فتنه موجوده ده، د دو په شان کې فتنه موجوده ده، غوړي دو د دین نه خبره دي. کله اوس مثال دو مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته، د موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کو. نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کو د فتنې لپاره. هلته امام ابو حنیفه مانی، دلته امام ابو حنیفه نه مانی، خو دلته نه ده. دا دین د ځان دپاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي، نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
بله، دوی یو ځل فرمانونه وضع کړل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بل خبرې دام کړی ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نه بل مانځل کیږي، میرمنې د نه سره راټولېږي. په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت د تیرېدلو لپاره دا میرمنې ټولېدلې، دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه هم اوس نه پرېږدي.
زه په دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت، هر ټولنه چې چرته انسانیت ژوند کوي، هغه دوه حالات لري. یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دې نه بمبره نه دی، بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر، د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي. موږ هیڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولای نه شو، په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم شو کولای. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي، دغه زمونږ عناناتو کې دي، دا زمونږ فرهنګ دی، دا زمونږ کلتور دی، دا زمونږ یو لنډ اصطلاح باندې یو ساتیری، یو سبب کې زمونږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي ته وایم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی، د وخت لوبي چې ارڅ موجود وي لوبي کولی. نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سیلو کې؟ غواړې چې ول نه یا رسول الله، زه غواړم چې وای ګورم، زه غواړم چې دا سیلو کوم. نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلم د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کی خودو د غزما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو. ما دا سیل کول و مال درې ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و مال چې نه یا رسول الله ګورم، و بیرته ول چې عائشه بس نه دی، سیل خو ډیرو کول چې یا رسول الله زی ګورم. نو کچرته لوبي، چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي، آیا پیغمبر پاک عائشه ل وای چې راشه سیل وکا؟ آیا پیغمبر پاک عائشه ل وای چې راشه صحابه وګوره؟ آیا پیغمبر پاک عائشه ل وای چې راشه چې د هغه شان، د هغه جاه، د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وچ تراشه سلوکا؟ نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی، فرهنګ بیل شه دی. ها هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالفی سیده، مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی. نو ما ته دا ویلو چې دو ګره زمنګ دو حالات دو د منځ وړي، زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دو ختم کړو، وس دو هدا راغسته دا چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي. یو ټولنه، یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري، دا ټولنه یتیمه ده، دا ټولنه بی بنیاد ده، دا ټولنه هیڅکله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیدلې، بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي. د سیو ټولنه
که څه هم په تیرو خبرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې، نن به ترته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وضع شوی ده، مرکه به په څه باندې ختمه کو؟ افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي، څه ویل به ورته ولرو؟
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه، موږ د افغانستان علما، او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک، دو ته هم ملامت یو هم خجالت یو. موږ خپل د ژوند، د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو، خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي. د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده، د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده، دا هم ملامت یو هم خجالت یو. او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي، دغه ملامت یو، دا خجالت دی اومني. او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې، په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګنو، ځان د سره شریک ګنو، او د الله له رجوع وکي، او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي، الله دې موږ ونه خلاص کی، ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي. دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي، د هغه چا نه ویریږي. نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګنم، او دوی ته ملامت یو، دوی ته خجالت یو. او د افغانستان ټول خلکو باندې موږ کوم چې کوم هیڅ نشي کولای، هیڅ نشي کولای دغه مبارزه له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو، موږ ملامت، موږ خجالت. بس
bale دې دې
په عزت اوسېږي.
درنو دوستانو،
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما.
السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې وایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی و. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتی، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې، یا جے این یو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه. مخکې ته به اړیکې وي.
بله، هدف یې څو استاد د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د ډپارټمنټ جوړېدو ته
طبیعي د چارتیا و. ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېره برخه، یاره کوم سروي وشو نیمایي برخه څخه ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود غزنوي د زمانې سره تقریبا 0 کال را ودی خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاس پریز چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ دي پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او دا اړیکه را مسته کړی. دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه و. د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مسته.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1990 کال کې یا 1990 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پرمخ راتلله. په دا وخت کې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره وشتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې د تراغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بیې څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړوله ما یعنی بیې او د ماستری سره مو هم وتړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې سره فارغ کړه او دا
سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه لري. خغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند دا افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یواد. زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو واره د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي
یا د ډیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسې واده دي څخه چې مشر نشو ور اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی کله د افغان نوم اخی دوی د سپي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او هغه د هغه څه خبره قابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه څه چې په هغه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا نور را توکمونو ته چې هین تر راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبي ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي او تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست؟
پښتو یوازې د نن څخه نه، دا د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیره لویه برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دا به جوړ کړي چا خبره بنسټ کې شوی. مثلا د تلیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی پریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه من سره وړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسی عربي پښتو سانسکریت په دغه باندې د خپل دغه ژبه لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه چې دا اوسم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو، البته په آرمي کې یا د دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دغه دی، دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېر زیاته علاقه لري پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ته ولسته خبرې اترې لري. دوی علاقه مندي صحیح بیا دوهم او بیا درېم هم دا رقم کوته دی دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یې ځینې زیاتې خبرې. په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی او روان زوی به زه روانه ورسم چې ان شاء الله چې شرایط لږ تر اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او تو سره و سلري شتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي، نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې مدل لاس کسه معمولا لاس یو لس یا تر 2 کسو ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه سمو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ته ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دي دوی دغه بو سره کار لري. په وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت د لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ وي چې سره آر انډیا ریډیو جست کړ. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر یو څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډیر راتلو نه جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه داله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی د پاره ضرورت یا نور دغه د توریزم مختلف مرکزونه دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنۍ ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غو کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هند یو ډېر نو یو پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ دی تجارت په دې کې ډېر رورات لري په دې ده چې په مختلفو ځایونو کې د شنبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندۍ ژبې دي، سانسکریت ژبه دي، هوی ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د پارسي ډیپارټمنټونه همسته ما د اټکل مخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د سلو څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د پارسي نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته لیکن اکثریت د دې چې دا تر ایران تر فوکس یا سوری لاندې نو هغوی تمویلی هغور سره اړیکه لري په هند کې همدغسې وبوله چې تقریبا دغه د سلو څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوي برابرې کړې دي دوی ورته شاګردان مثلا د یو مایر فیلوشپ کورسونو دپاره ایران ته ورغواړي تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی جي شاګرد به نه وي په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې یعنې دغه سلو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارې د ارتقایي ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی پخوانی حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر بله اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې تو کاله مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کس چې سره افغانستان ته واسو چې کې سونه ویزې نو واښستې ورته خپل هم وسلوان وو په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته په هم کې تللو نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر څه څه روان او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې کوم کې څه نیرو پانتون کې د پښتو څخه
خاګلای خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
توامیتونه معمولا یو معین مده لري پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهنسر علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه را ورسته دا کوم نتونه څوار تمدید سوال 2015 کال کې ماته خپل هم د امزغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی نوړ زده کړو وزارت یو بعد خدای هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مشته باید وکړو بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا سوچه په هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او جن نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره فرصت د لسو کالو لپاره نو یو کال وروسته بیا ورته د امور څنګه کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس
خاګلای خیری په 1990 مو کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه هغه وخت دا وقفه نه ورغله په ذکرو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی ک د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کوو لاس دولس کال شول نو هغه وخت د څنګه فعالیت سره ډول وو
هغه وخت هم د څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته سره څه په 2015 کاسه خدي مستقل ډیپارټمنټ په ډول راوړل څه ستر هغه مخ کې د یو پارت تایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه څه مختفي البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي بیا دوی خپل تعاملات لري نو شایي په هغه زمانہ کې دغه مسایل باندې سترګې پړي مثلا کله لاس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کیدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ذکر نه راځي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطحه پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومه کوي. د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري، نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخوانی ډول باندې د امام ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د امدی توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
او سن د رو فکر کوم اوس په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو دود کې وي، شاهي وبونه وي، شاهي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکړې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دواړو زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی پوریالی په صفت مقرر شوم. تر پلان ملای پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ، مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په زمینه کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرر هم څخه د کمیټې او د تصفیاتي نه د کمیټې غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معین موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د 3 کال مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیانو دا هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنې د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا فوکس زموږ دفتر وکړي او دغه مراسلات دغه مکاتب دغه فورمې دغه مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسته راوړنې چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې درلود.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي، نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت زه چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه تاسو البته جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وي، نو که زه په دغه څخه د هوای ډګر اوسم انسان لري هوا به سمه خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی، نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې دا څه ده لکه اغزمون استاذ په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په دوبي کې رخصت کې، نو دلته هم زه تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصتي کیو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا 15 پورې د دوبي بیا ته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنی بلې میاشتې شروع سره هم بیا ته تاسو نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شي لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوې ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا ای های ستا وند دا شپ ته پناوړ ماش پچو پک حل چوپا دا زما وند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا ای های ستا وند دا شپ ته پناوړ ماش پچو پک حل چوپا دا زما وند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش پچو پر حل چوپا دا زما غوندې دا لو رزه تختم چلا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش پچو پر حل چوپا دا زما غوندې دا ساتا منی دا سکلم چه گورا مای نکی ساتا وایم چه دا چهره خود سنا چاشنا غند دا های اشنا غند دا شپی تپا ناورا ما شپا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائے زپکی بینا